آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچری پدې خبرونه کې مینه مجله لنشتې درې کلن ځن روسته چاپیشي
اعلانونو په سیم ګرځو مرستیم جلبو او منځپانګې تم ډېره پاملرنه کوو انشاءالله کامیابي زموږ ده.
د لاس په نوم نوې اونیزه خپره شوه
لړه لمو دغه 500 ګڼې مسې چاپ کړې وه چې بازار په دکان وګرځېدلم.
د غزني سردار غونډې څه تاریخي ارزښت لري؟
په دې مابت کې داسې آثار هم پیدا سو چې هغه په څلورمه او درېمه میلادي پیړۍ پورې تړاو درلودل.
شعر لرو.
ته یوه ښځه یوه خور یې د چا، ته یوه لور د پلار جرګو کې ورکه.
لنډه کیسه لرو.
یو جیب ته یې لاس کړ، بل ته یې لاس کړ، ټلیفون یې په باکس کې و، ته یې حل وکړل.
پر همدې کیسې نقد هم اورېدلی شي. دا ادبی مجله به په یو نړیوال خبر پیل کړم. تمه ده چې د امریکا د لنډې کیسې لیکوال جورج ساندرس څه باندې دوې اونۍ وروسته د امریکا د متحد ایالتونو د کانګرس له کتابخانې د کال د داستاني ادبیاتو جایزه ترلاسه کړي. دا جایزه هر کال هغه امریکایي لیکوال ته ورکوي چې لیکنې یې له هنري اړخه ښې وي او فکر او تخیل پکې نوی وي. د کانګرس کتابتون د دې جایزې لپاره دا شرط هم لري چې لیکوال پرله پسې لیکنې کوي، داسې نه وي چې یو وخت یې لیکنه کوله شا آثار یې لیکلي و خو اوس څه نه لیکي. جورج ساندرس داسې لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د ژوند او مرګ د پیچلو رازونو د سپړلو هڅې کوي. د کانګرس د کتابتون یوې مسؤلې کارلا هیدن اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل چې ساندرس دا کمال لري چې په خپلو لیکنو کې زموږ ټول ګډ انساني وضعیت رانغاړي. د کانګرس د کتابتون د کال د غوره لیکوال د انتخابېدو لپاره یوازې د کانګرس د کتابخانې بورډ پریکړه نه کوي، د امریکا د متحد ایالتونو نور منلي او پیژندلي لیکوال هم د رایې حق لري. د ساندرس د غوره کېدو لپاره د متحد ایالتونو نږدې 90 پیاوړي او ادبي شخصیتونو رایې ورکړي دي او په دوی کې یو شمېر هغه کسان هم شامل دي چې د کانګرس د کتابتون کلنۍ جایزه یې په تیرو کلونو کې خپله کړې ده. دې لیکوالو د دې جایزې لپاره د ساندرس ننګه کړې ده. څلور شپېته کلن ساندرس تر اوسه 12 داسې کتابونه لیکلي دي چې نیویارک ټایمز خپرونې چاپ کړي دي او د دې ورځپاڼې له هغو کتابونو څخه دي چې ډېر پلورل شوي دي. د ساندرس په یو شمېر آثارو کې د خواله رسنیو نقش هم څرګند دی. دی غواړي چې په خپلو لیکنو کې دا ثابته کړي چې انسانان څومره ډېر په فیسبوک، ټویټر، واټساپ، انسټاګرام او نورو پاڼو کې بوخت دي. ساندرس بیا هڅه کوي چې په خپلو لیکنو کې دې ته اشاره وکړي چې د انسان پوچ ژوند دی دې ته هڅوي چې دی ګمان کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې ګوندې څه پیدا کړي. ساندرس تر دې مخکې هم نږدې 40 مهمې ادبي جایزې ګټلې دي.
ادبي او هنري خبرونه له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د دوو چاپی خبرونو له مسولو مدیرانو سره شخېدلایم. لاسونیزه تازه چاپ شوی مینه مجله په لنډ وخت کې چاپی شي. د طالبانو د تیر نظام له سقوط وروسته په 1991 کال کې مینه مجله چاپ شوه. دا مجله د جمهوری نظام تر سقوط پورې شپږ اتیا ګڼې خپره شوه. په لومړي ځل مینه مجله زر ګڼې وه، بیا یې تیراژ تر 500 لوړ شو. دا مجله په پیل کې درې میاشتنۍ وه، څو کاله وروسته میاشتنۍ شوه، خو په دې موده کې د اقتصادي او سیاسي ستونزو له امله څو ځله په خپل وخت چاپ نه شوه. اوس د دې مجلې مسؤول مدیر شاعر او لیکوال عزت الله ځواب نیت کړی چې د زمري میاشتې تر اخره یې له نږدې درې کلن ځنډ وروسته نوې ګڼه چاپ کړي. له ښاغلي ځواب نه به واورو چې څه شي دی دې ته هڅولی دی چې بیا مینه مجله چاپوي.
تر ټولو ضرور دا ده، او ما په دې اړه باندې فکر هم کړی دی چې څنګه کوی شو چې د ځوانان یا کوچنیان د پاخه عمر خلک حال دا چې په دې ویډیو ګیمونو او په دې موبایلونو او په دې فیسبوکونو، ټویټر او یوټیوب او دغه شیانو کې ډیر بوخت دي، یعنی هغه بيخي ته مطالعه فرهنګ یو څه کمزورې شوی دی. مینی مجلې په خپل لومړی پړاوونو کې تر ډیره ځوانان مطالعه ته وهڅول، او بیا به کتابونو پسې ګرځېده، کتابونه به اغسته. مونږ که وکړی شو چې بیرته د کتاب مینوال پیدا کړو او د کتاب لوستنو دود تم یو څه کار وکړو. بله مسله دا ده چې ډېر نجونې خوارانې له زده کړو پاتې شوې، که وکړی شو چې دې برخې ته پام وکړو چې دوی په هغه ورونو کې امام چې یو څه ولولي او یو څه د ژوند په کولو، د ژوند په معنا یو څه دا کوچنیان پوه شي. او بله دا ده چې مونږ هڅه کوو چې داسې مطالب وړاندې کړو چې په ټولنیزو رسنیو سرټونو کې او په پښتو ژبې په نورو رسنیو کې، راډیوي رسنیو کې نه خپره شوي، ځکه مونږ پوهیږو چې دغه لکه تمیلیدونکي نړیوالې رسنۍ یا کورنۍ رسنۍ پن لرونکي او دغه د آنلاین رسنو دفترونه معاش لرونکي کار کوونکي لري، نو هغوی سره تیلی ګرانه ده. او مونږ هڅه کوو چې دغه زړه یا کلاسیکه طریقه وکاروو او ګوندي د خیره سره کامیاب.
جواب صاحب، لتا سره ما د ازادي راډیو مجلې په ویګنه کې دا خبرې کولې چې کتابونو د چاپ او د پلور بازار څنګه ده. تاسو راته ویل چې بازار ډیر سوړ دی، نو څنګه مو بیا هم د مینی مجلې د چاپ تکل کړې؟
شبر صاحب، تاسو خو په بهر کې وخت ډیر تیر کړی دی، دا هر ټولنه چې د خپل پرهنګ لري. زمونږ په ټولنه کې په خوانه دا د اخبار لوستلو پرهنګ ډیر کمزور و، او ورسپانم یو هغه یو وخت کې دولتي وي او یوازې مغه د هغوی خبرې به خپرولې. وروسته چې خپلواکم شوي یوازې پندونه واخیستل او د خلکو هغه تنده خړوب نشو کړی، خو مګر په نوره نړۍ کې تر اوسه هغه خپل لوستونکي لري چاپي مطبوعات. نو مونږ کوشش کوو چې د دې لارې کتاب لوستلو تم خلک وهڅو، لکه فرضاً په یو کتاب پکې کره کتنه راشي، نقد راشي، یا یو کتاب خلکو ته ورپېژندل شي د هغې لنډې لنډې.
جواب صاحب وبخښئ، زما سوال دا و چې کله چې بازار نه وي چې خلک کتاب یا مجله واخلي، نو د دې د لګښتو مصارف بیا څرنګه شي؟
کوشش کوو چې اعلان پیدا کړو، اعلانونه پیدا کړو، او هغه مرسته کوونکي جلب کو او ګډونوال پیدا کو چې فرضاً خوست کې، کندهار کې، یا نورو ولایتونو کې ښوونځیو کې ملګري زمونږ دوستان شته دی چې یو څه ډاډه وکړي چې وګرځي، او فرضاً په هرو ولایت کې په لسګونو خصوصي ښوونځي دي، او همداسې تر ډېره په لویو ولایتونو کې سلګونه دولتي ښوونځي هم شته دی. نو که وکړی شو توکل په خدای اعلانونو پسې ګرځو او مرستېم جلبو او منځپانګې ته هم ډېره پاملرنه کوو، انشاءالله کامیابي زموږ ده.
که څه هم دا شخصي پوښتنه ده، خو بیا هم د دې له خاطره چې ستاسو نیت دا دی چې په لنډ وخت کې دا مجله بیرته چاپ کړي، نو اعلانونه په دومره لنډ وخت کې ممکن دي چې ترلاسه کړي، او کنه څو ګڼې نه وروسته بیا تاسو دا هیله لري چې اعلانونه به را پیدا شي؟
یاره تر اوسه دوه تنو ماته ډاډا کړی دی، هغوی داسې خپل غواړي چې یو خپل راپور خپور کړي، او غواړي چې د پښتۍ یا ټایټل باندې خپل اعلان خپور کړي. د لږې بای په بدل کې مونږ اوس اړ یو چې اعلان پیدا کړو، او دا د اعلانونو چې دا اعلانونه نورو رسنیو ته ډېر ورکول کېږي. فکر کوم چاپي رسنۍ اوس آزادې رسنۍ نشته یا د ګوتو په شمیر دي. نو خبر دا ده چې د اعلان لپاره خدا ول نه هلې ځلې کوو، او مخکې د مطالبو د ټولولو نه ما دا کار شروع کړی، او ځینو ملګرو دوستانو سره اړیکه کې ما چې ډاډ یې راکړی دی یو شمېرو، او که په دې ګڼه کې یو اعلان دوه شو چې په راتلونکي کې څلور شي، او چې په بیا ورپسې داسې وخت راشي چې زمونږ مجله په هغه خپل قیمت چې چاپېږي چې په هماغې باندې هم وپلورو، چې په مونږ کوم بوج را نه شي، او مونږ د دې ورسو چې وخت خو لیکونو ته جایزې یا لیکوالانو ته اکو زحمه ورکو، ځکه چې هغوی مونږ دپاره بې ځانګړې لیکنه کوي او بل ځای نه خپرئ.
جواب صاحب، په نړۍ کې نن سبا تقریبا هر مجله او اخبار خپله ویب پاڼه لري، دې برخې ته مو پام کړی دی. البته په نړۍ کې هغه د خرڅلاو سیستم هم داسې دی چې د مجلې ځینې مطالب یو برخه یې هلته خپروي او که چېرته څوک پیسې ورکړي بیا ټوله برخه کتای شي. لیکن څرنګه تاسو دې ته توجه کړی؟
او په دې اړه ما فکر کړی دی. البته موږ غنې تخنیکی ستونزو سره مخ شو. 2018 کې ما د مازیګر په نامه باندې یو ویبسایټ جوړ کړ. البته هغه د مازیګر په نامه او مازیګر زموږ د کتاب پلورځي نوم دی او د مینی په نامه نه و. خو د مینی مجلې مې پکې پی ډی ایف په شکل خپرولې وروسته د دې نه چې په بازار کې بعد په تمامه دو شوه. او خو هلته دا سیستم مونږ نه و فعال کړی. هغه وخت کې دلته څوک نه پوهېدل چې هغه ډیزاین یې کوو چې دغسې د خرڅ له لارې آنلاین بازار هم پیدا کړو. بیا تر 2019 پورې مونږ یو څه فعالیت هم وکړو، ځینې نشرات او مرکې او لیکنې د مجلې تر څنګ هغه روزانه کالمونه او شیان مو پکې خپرول او یو څه لوستونکي پیدا کړل. ځکه هلته مونږ ته لوستونکي معلومېدل. خو مونږ داسې تخنیکي ډله نه لرله، کوم ځانګړی ګروپ هغه چا چې همکاري کوله هغوی بیا سې پخوا په څېر وړې همکارۍ ته زړه نه ختوه. بیا پسې کورونا شوه او بیا اسلامي امارت راغې. زړه مې دی چې د مینې په نامه او یا هماغه مازیګر د مینې په نامه کوم یا هماغه مازیګر له لارې د مینې برخه هم وکړم.
د مینې مجلې د مسؤول مدیر عزت الله ثواب په وینا، له نن شاوخوا 30 کاله مخکې چې مینې مجله خپره شوه، په ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او میدان وردګ کې ډیر مینوال لرل او ډیر پلورل کېده. له میدان وردګه روانه اونۍ د لاس په نوم نوې اونیزه چاپ شوه. د دې خپرونې مسؤول اصرار وصال دی. له ښاغلي وصال څخه به واورو چې څرنګه یې د دې اونیزه چاپ ته پام شوی دی.
له نن شاوخوا درې کاله وړاندې یو انګیزه سره پیدا شو چې هغه څه چې په میدان وردګ ولایت کې کم وو هغه دا و چې د خلکو د ژوند، روزګار، ادب، کلتور، دغه د دودونه هغه چا په مستنده بڼه باندې نه و راخیستي. نو دا یو انګیزه سره پیدا شو چې هلته باید یو څه ایجاد کړم چې دغسې مستندونه د خلکو ژوند، د خلکو د ژوند رنګونه پکې انځور کړم. نو هغه وخت مې یو پی جوړ کړ او دین مستندونه مې جوړول. لکه مثلا دغه وخت لمړنۍ مستند ونه کې انسانان صبرونه ولاړې وي په غونډې باندې او هغه پوری دې د سي باورونه تړلې وو. دا بیا په انسانانو باندې بدل شو. خدای پاک ته سوال وکړ دا چې یو فیصله استورې بولی، افسانه بولی، چې باورونه بولی پسې تړلې وو. د درې خمار یو بل مستند چې هغه مخور کړ. ورسته ورسته چې کله د دې لیدونکو زیات شو پدې پوسوم چې زه باید لاسونی زه اتمنې ورسنه کوم. دا چې رادیو ته مې وښنه رسیده، دا چې ټلویزیون خو بل ډیر غټه خبره و. نو مې وښته چې دا دیونی زه په نوم باندې یو جواز ورته واخلم. نه دیونی زه په بڼه باندې باید چاپ کوم. افتا کې
د لاسونی زه څو مخه ده؟
څلور مخه راځي. دوه پانی څلور مخه.
کوم موضوعات مو پکې راخیستې دي؟
په تو کلمونه باندې مې تقسیم کړې ده. پدې کې به به کلمونه دي. شننه کلم یو ځل د خبرو لپاره ځنګړې شوې چې په دې کې خبرونه او د خلکو خبرګون یا غاغیزی چې خلکو لیدلای دا او بدی کې نور یې داسې کلمونه دي چې مثلا هغه کې تر خبرونو وروسته کچيري یو کلام د کچيري هغه سیمو کې چې موږ پیګو چې دا د عایداتو په سرچینه بدلیدلای شي حکومت او خلکو ته په دغه سیمو باندې کار کوي. سیلانی سیمه مثلا زمونږ د تیرې غنی موضوع و چې د سرپل چې د میدان وردګړ باندې دغه سیمه څه ډول په یو عایداتي سرچینه دولت او خلکو ته بدلیدلای شي. دا بل کلم وو. او ورپسې مثلا نغاره زمونږ بل کلم دی چې په کې خلکو ته د ځایي خلکو ته د ښار خواړه مرشتي کیږي. دغه ډول یعنی د بیلابیل د لاس نښه چې استاد ګل رحمان رحماني چې دی په کې ادبي مطالب نقدونه د کتاب معرفي او دغه موضوعات پکې راځي. زما کیسه پدې کې مرکې دي ل برجسته تیرو سره ته کلمه دي. پدې کې بغیر د خبرو چې یو کلمه ورته ځنګړې کړي نو ټول ادبي فرهنګي مرکې او داسې نور.
وصال صاحب د لاس په جریده کې یوازې د میدان وردګ د ولایت د لیکوالو آثار راخلي او کنه د نورو ولایتونو هم
اوس لپاره؟ خو داسې هغه په میدان وردګ ولایت کې ما جواز د میدان وردګ لپاره اخیستې. کته هم دغه ځای لپاره دغه فعالیت کوم. ولی په ټولو کې نور د نور لیکوالانو لیکنې هم پکې راخلم. هغه تر کلمونو ته پکې تو چې لیکوالانو د هر لیکوال لیکنه پکې وي. مثلا زما کیسه کې زه د تاسو سره مرکه کولای شم. د هیواد له بدرسه چې روس راغی چیرې چې دوی نوښتګری دي پېستله تخلیقونه کړي دي دغه ټول خلک پکې راخستلی شو، ځکه ما د خوړو یادونه وکړه هغه یوازې په میدان وردګ پورې محدود نه دي، نو دې بل بل لیکوالانو لیکنې راخلو.
د لاسونیزه څرنګه تقسیموي، څرنګه یې ویشي چې تر خلکو ورسي؟
شبر صاحب ته ټولو جالبه برخه همدا ده، زه لاسونیزه له ډیټا تر تصویر اخیستلو بیا تر چاپه د چاپ تر مصارفو او بیا فیصله د لیکلو تر تنظیمولو تر ډیټا ټول کارونه همدا یوازې زه کوم. یعنې کېدای شي په افغانستان کې لومړنۍ رسنۍ اوسي چې یوازې یو کارمند لري.
او تر خلکو سره رسوي څرنګه رسوي؟
تر یعنی زما خو لومړنۍ تجربه وه چې ومې وشله لړلم او دغه 500 غنې مې چاپ کړې وه، د بازار په دکان وګرځېدلم او نوښت پکې دا و چې دا لاسونیزې دې په خاطر باندې ملاتړ نه لري، نو د بازار لپاره په 15 غنې وي درته په 15 غنې باندې خرڅوم ور باندې پلورم او کنه تر اوسه ما ته اعلان برابرېږي ملاتړ تر لاسه کوم.
فکر کوي چې ټي وی ونیز لپاره چاپی خبرونه لپاره په افغانستان کې بازار پیدا شي؟
څومره چې پښتنه سخته ده جواب هم سخته، او فوس لپاره خو دومره ډېره زمينه وته مسايده نه ده، ولې هڅه کوو چې خلکو کې دغه فرهم عام کو چې غانې په پیسو واخلي، نو کچې ته زیو غانې په لاس باندې خرڅ کړلای سم نو کولای سم مصارف پوره کړم.
او مثال څه په خو مو په فیسبوک کې پانه درلوده، اولته مو زین لیکنې خبرولې، تاسو له انټرنیټ سره آشنا یاست، په زین کې نظر ګرځي چې د لاس لپاره آنلاین پانه هم جوړه کړئ؟
یعنی تاسو منظور سایت دی؟ خبری سایت؟
خبری سایت مې مطلب دی، ویب سایت، ویب پانه.
نه، د دې ته نه لرم چې چاپ وکړم، د سایت لپاره خو لکټر لګ ادرس وډالر پکا دی، زه یو دولتي مامور یم، نو اوس سایت لپاره دومره امکانات نه لرم، خو پر اصلو کې بل کار ډله غواړي یو سایت چلول. فکر وکړي چې یو سایت چلول ډېر برخه لري، یو لکټر لګ د وکرمندن خو باید ولري.
دلته د دې لپاره ستاسو دی وړیر شتمن فرهنګي ولایت لاري دا ونی زخبروي، الته په میدان وردګ کې ادبي غونډې دي، ادبي بهیرونه دي، فکر نه کوي کله وي سره په ارتباط کې شي او له غوي هم راست وغواړي کېدای شي چې تاسو کارونه وسی شي؟
شي برڅه به تکوم ما ډیرو خلکو سره، ګل رحمان رحماني استاد سره چې په بغلان پانتون کې استاد ده، لږه سره مونږ اړي کې ونی ول، دلته نور فرهنګي چیرېسته د افغانستان ملي رادیو تلویزیون کې ځینې فرهنګي چیرېسته هغه سره مونږ په مشورې کړې دي، او ادبي بهیرونه په میدان وردګ ولایت کې نوی اوس تصمیم ول شو چې ادبي بهیرونه هلته جوړ شي. په خوا وو یو څه خو د نوی بدلون سره تکانیس و، او لدین وروسته به هڅه کوو د کتنا په یو ځان باندې بټول چارې څنګه کنټرولو، نو هڅه به کوو چې نه یوازې په میدان وردګ کې بلکې په کابل کې هم ځینې بهیرونه دي، بهر کې زمونږ ځینې هیوادوالو ملګري اوسیږي، فرهنګي چیرې دي، هغوی سره په اړیکه کې شو تر څو د لاس ونی د لاس نیوی وکړي، او دغه اخیسته قدم فیصله ونه درېږي او دغه لړۍ دوام وکړي.
لیکوال اصرار وصال څخه په مننې لیبي خبرتیا وروسته شعر لرو، او په دې خبرونه کې تاسو ته کیسه او د کیسې نقد هم لرو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
ابلې سپوږمۍ خپل یو غزل آزادی راوی ادبی مجلې ته په خپل ژغ راستولای، سره اوروي او له دوی مننه کوم.
ته دې ګدر په محفلو کې ورکا، ما ته شپېلې په جګو غرو کې ورکا. تدی ګدر په محفلو کې ورکا، ما ته شپېلې په جګو غرو کې ورکا. تدی ژوندون په هر یو پل دمې، زه د هندارو تصویرو کې ورکا. ته بس د مینې محبت کیسه یې، ته بس د مینې محبت کیسه یې، یې د شاعر په قصیدو کې ورکا. مست نغمه په نغمو کې د ژوند، مست نغمه په نغمو کې د ژوند، خود ملال په ټپو کې ورکا. ته یو خزه یو خور یې دی چا، ته یو خزه یو خور یې دی چا، تا ته یو لور دی پلار جرګو کې ورکا د لټون لار ورته وخی اچي د لټون لار ورته وخی اچي نن د سپوږمۍ تور شپو کې ورکا نن د سپوږمۍ په تور شپو کې ورکا نن د سپوږمۍ په تور شپو کې ورکا
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه
د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته تم کې شو. سردار تپه غزنی ښار ته څیرمه شمال ختیځ لور ته په 3 کیلومتره کې پراته ده. د غزای د افغانستان له تاریخي ابدو څخه ګڼل کیږي چې ځینې مورخین یې د بیلابیلو دینونو د پیروانو یو ستر مرکز ګڼي. د دې تاریخي ځای شالید څرنګوالی او د تاریخي حیثیت په اړه زموږ همکار په غزنی کې له لیکوال او د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خان خیل سره مرکه کړې او په سر کې د سردار تپې پاړه معلومات ترې غوښتي.
د غزنی د تاریخي ابیدو دغه ترخیص پړنه سوي ده، دا په ډیرو روسي کې سوي ده او هغه هم بهرنیانو کړی ده. مثلا سردار تپه په 1910 کې یو ایټالوي چړونکی پلاوی راغی چې لغه سره افغان محققین سره کې ستر مورخ علي احمد کوزات صاحب هم وو، هغه دا جوته کړله چې دا تپه یو تاریخي هویت لري چې دا د تاریخ په بیلابیلو دورو کې په بیلابیلو مرحلو کې په دریو نومونو یاد سوی ده. له اسلام نه وړاندې دا دوه نومونه وو، شاه بهار او شاه ویهار. دغه شاه خو پاچا هغه ته بهار او ویهار په سنسکریت ژبه کې معبد ته وایي، شاهي معبد نوم ورکول سوی ده. دغه معبد کله چې په 1910 کال کې ایټالوي څیړونکو د دغه معبد په تړاو باندې پلټنې وکولې، دوی لزره داسې ټوټې مسکوکات او سکې پیدا کړې چې هغه د اشوکا له زمانې سره یې تړاو درلودل او دغه هغه چې دوی کله په پرتلیز ډول باندې دغه اسناد او اثار وکتل، دای د وردګو د خوات له هغه معبد سره چې د اشوکا په وخت کې جوړ شوی و له هغو سره ډېر ورته والی درلودل. نو د دغه معبد دا تاریخي قدامت یې دویمې او درېمې میلادي پیړۍ ته بوتلل. خو دا هم جوته نه ده، ممکن له دې نه پخوا هم دغه تاریخي ارزښت ولري، قدامت ولري، خو د له اثار هغه کول. حتی په دې معبد کې داسې اثار هم پیدا سو چې هغه په څلرم او درېم میلادي پیړۍ پورې تړاو درلودل. مشخص ډول داسې کتابونو کې نه دي راغلي چې دا معبد څه وخت د چا لخوا جوړ سو، خو د دغه اثارو ته په کتو داسې ښکاري چې دغه معبد نه یوازې د یو دین د پیروانو معبد و، بلکې د بیلابیلو دینونو د پیروانو د معبدونو هغه ستا پکې اثار پکې شته.
مثلا که موږ وایو چې دلته د بودیزم د مذهب یا دغې د بودایانو د مذهب نقش نشانی دي، د دې ترڅنګ چې تاسو ذکر وکړو چې دلته د بیلابیلو مذهبونو دي، د نورو د کومو مذهبونو دلته نقش نشانی کېدای شي ورسره؟
داسې کېږي چې دلته یو ډېر لوی استوپا ده، تقریبا 40 متره اوږدوالی لري چې دا خپله د بودایي مذهب هغه لري. حتی ځینې آثار د آتش پرستانو هم په دې هغې کې ستله. نور بیلابیل هغه داسې هغه دي چې هغه نه له بودایزم سره تړاو پیدا کوي، نه له هغه سره تړاو پیدا کوي، زردشتي دین سره تړاو پیدا کوي. ځینې محققین په دې اند شي ممکن نور دینونه هم په دغه سیمه کې یو وخت کې وو. بله مسله خو دا خو یو بود لري. دویمه کله چې د سلطان محمود صاحب وخت راځي، بیا په هغه وخت د دغه تپې نوم د نغاری غونډۍ کې، د نغاری غونډۍ کله چې بعد سلطان محمود صاحب لښکرکشي کوله د هندوستان په لور، یا به یې هم د ملي او تاریخي او مذهبي ورځې لمانځلې، نو دی به د غونډۍ ولاړو، دلې به نغاره وال کېدله او دغه دښته سې دلې وه. په هغه وخت ډېره زیاته شنه دښته وه او دغه دښته یې د دشت شابهار ویل. نو دا غونډی بیا له دیشا بهاد له غونډی نه په نغاری غونډی واوختله. بل نوم سی د تاریخ په وتو کې د غونډی خپل کړی دا اغه نوم د سردار ته پده سی اوس هم په فولکلوریک ادب کې دغه نوم ډیر انعکاس موندلی ده او هم یې د په تاریخي څیړنو کې په لرغون پیژندونکو په څیړنو کې دا نوم هم راپورته کیږي. د سلطان تپی په اړه باندې دوه ډوله تحلیل او د سردار تپی په اړه باندې دوه ډوله تحلیل او تعبیر وجود لري. یو تعبیر د نومونې ادا ده چې کله امیر حبیب الله خان د کندهار په سفر تلل نو دی راغی په دې تپه لوی خیمه ودروله او دغه لوی خیمه کې د څو شپې دلته ژوند وکړل چې دغه تپی ته یې نوم سردار تپه ورکړه. خو دویم تعبیر دا ده چې د دغې تپی په څنګ کې یو زړه کلا ده. دغه کلا د یو هندو پورې تړاو لري چې موږ په ولسي سطح باندې هندو ته سردار وایو. نو دغه تپه یې د هندو د کلا پورې تړلې ده، یعنې د سردار تپه د سردار د کور پورې تعلق لرونکې تپه ده.
دلته یوه خبره تاسو وکړه چې د غزنویانو په دوره کې یا محمود غزنوي له دغه ځای بدی نغارې وهلې. دلته دغه غونډۍ ته چې موږ ګورو د دې غونډۍ په څنګ کې ډېرې لوړې غونډۍ نورې هم شته، دوی په تاریخي لحاظ باندې او یا د درناوي په لحاظ باندې او یا په کومه وجه باندې دوی له دغه غونډۍ څخه نغارې ژغولې؟
دا غونډۍ چې دا د هغه د شابهار د دښتې په منځ کې قرار لري او ډېر لوړوالی لري. نو دغه د هغه سلطان محمود لښکر چې به کله په دا سیمه کې هغه کېدل تر دې غونډۍ به شاوخوا رادرېدو، دا یوه ډېره حکیمه نقطه وه. نو دوی د یو هغه دیني بورس په اساس نه، بلکې د دغې غونډۍ د استراتیژیک موقعیت په اساس باندې، تاریخي حیثیت په اساس باندې ورته کتل.
استاد، که دې ته راسو چې دا غونډۍ د بیلابیلو مذهبونو دغې یو پاتشینی ورته ووایو، دغې یو تاریخي ځای ورته ووایو، په دا غونډۍ کې دننه یا په دا سردار تپه کې یا سردار غونډۍ کې دي شی ستاسو د معلوماتو مطابق؟
له بده مرغه دغه غونډۍ هم د تاریخ په بیلابیلو مرحلو کې سپیدې څپېړې پر مخ کړې دي. هغه تاریخي آثار او یا هغه څه چې باید په هغه شکل باندې ساتل شوي وای، هغه خپل هغه هویت یې له لاسه ورکړی ده، اوس فقط د یو غونډۍ په شکل باندې ده. یعنی نه څوک ور داخلېدای شي، بلکې ټوله ورانه شوې ده. بله مسله دلته دا چې دا نه یوازې اوس، بلکې دا د یعقوب لیث په دوران کې دا غونډۍ دغه سیمه یوارې وسوځول سوه مکمل ټوله. بیا کله چې علاءالدین غوري غزنی ته راغی او هغه د غزنی کې د خپلې عقدې په اساس باندې چې کوم چلند وکړل دغه ساحه ورانه سوله. بیا هغه پاته برخه چې وکړه چې چنګیز زوی په دغه سیمه باندې راغی، هغوی دغه سیمه ډیره زیانمنه کړله او دغه سیمه کې هغه تاریخي او هغه مذهبي ارزښت دغه سیمې له خاورو سره خاورې کړل. د دې ترڅنګ نه یوازې دغه معبدونه یې وران کړل، بلکې هغه جوماتونه یې وران کړل، نور هغه تاریخي سیمې ډیر زیاتې خرابې کړلې. بله خبره چې بیا په روسیو کې کورنیو جنګونو کې هم دغه سیمې ډیر ضرر راکړلې، ځکه دلته پوستې وې.
بیرته یو ځای شاته لاړ شو، په دې کې داسې بوتان یا ځینې مطلب مجسمې یا ځینې داسې یو شی ستاسو د معلوماتو مطابق و یو وخت؟
خپله په 1930 کال کې سکر ایټالوي مخکینو دغه سیمه وپلټله، هغوی ډېر پراخ تحقیقات وکړ. صب دې تحقیقاتو باندې کوزات صاحب خپله یو کتاب سردار تپی په نامه لیکلی ده. هغو ما مخته هم درته وویل چې لا زره داسې سکې داسې آثار موندل شوي دي چې په هغه کې د څو مذهبونو د څو دینونو د معبد ښکارندویي کوي. صب دې سیمه کې وو، نو نه یوازې یو دین هغو معبد، بلکې د مختلفو دینونو معبد پاته سوی ده او د مختلفو دینونو د عبادت هغه اړین مواد وو.
اوس دغه تاریخي غونډۍ حیثیت څه ده؟
اوس فقط یوه غونډۍ ولاړه ده او تر شاوخوا یې یو جال راتاو، د نور هیڅ نه لري او بس یو عادي غونډۍ ده.
دا چې پخوا د څو دینونو یو مرکز پاته سوی ده ستاسو په اند باندې، د دې تر څنګ یو تاریخي ځای پاته سوی و، د دې تر وخت تر څنګ چې مطلب د نړیوالو یا د ایټالیایانو ستاسو خبره باندې هغوی ورته پام اوښتی و، نو اوس باید څه وسله دا غونډۍ سره؟
د دغې سیمې تاریخي ارزښت ورسره تړلی ده، د دې سیمې د تاریخي هویت ښکارندوی کوي، او دا هغه څه دي چې د سیمې ته یو ډول لرغونیت وربخلای ده. که چیرته په ټوله کې دغه سیمې ته یو داسې قوي بي محققین راسي تر څو دغه نغ سیمه وپلټل سي، هغه څه سي دي هغه دغه سیمه د یو موزیم شکل غوره کړي، څه سي اوس پاتې دي ممکن ځکه تر خاورو لاندې ډېر څه واوسیږي، خو هغه داسې چاته اړتیا ده سي هغه هم په پستانشناسي یا لرغونپېژندونکو په برخه کې هم پوهه ولري او هم د هغوی په ترمیم کې مسلکي وړتیا ولري.
د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو استاد پوان مل نقیب الله خان خیل.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د کیسې نقد لرو. پانه ورشیده د اجمل صدیقی لنډه کیسه ده. اجمل صدیقی په ننګرهار پوهنتون کې د ژورنالیزم د دوم ټولګي محصل دی. د تروسه څلور کیسې لیکلې دي. د شاوخوا او کیسو خاکې چمتو کړې ده او د یو ناول د لیکلو تکلې کړې. مخکې تر دې چې د دې ځوان لیکوال د کیسې نقد مخه کړو، د ده همدا نقد وړاندې شوې کیسه پانه ورشیده له دوی څخه و.
د ټلیفون له پرې کېدو وروسته یې سر پر میز پرتو پاڼو کېښود، ویښتان یې سم کړل، شاوخوا همکاران یې له سترګو تیر کړل، د چا ور پام نه و. نتله خو یوه ونې وړاندې رالیږل شوی لیک یې سترګو ته ودرېد. د لیک د پای جمله یې نه وه هیره. ورته لیکلي یې ول: سرطان یم. ماضي یې سترګو ته کېدله، له دفتره بهر شوه. یوه سترګه یې لار او بله یې ساعت ته وه. لار یې په بیړه لنډوله. په تیزۍ یې له شوره ډک ښار شاته پرېښود. دوهم ځل یې ټلیفون وکړنګېد. یو جیب ته یې لاس کړ، بل ته یې لاس کړ. ټلیفون یې په باکس کې و. ته یې حل وکړل، له هخوا غږ شو. بیړنۍ خونې ته یې داخل کړ. هیله کوم ژر راشئ، ورور مې ښه نه دی، له یوې ونۍ یې پر ژبه ستاسو نوم دی. دې ورته ویل، خو ټلیفون تیاره و. د بوټونو ټکای لا پسې ګړندی شوه. تور ویښتان یې په سپین مخ خورېدل او ټولېدل. په سنګل کې لاسي بکس لکه د بوډۍ ټال ټال خوړ. په ورخطا پلونو عمومي واډ کې ژېړه رنګ ټیکسي کې سوره شوه. په زنګنو یې ښی بکس یې په نوکونو ټپوه. د څوکیو له منځه یې سترګې په مخامخ تور پاخه سړک کې سپین نلکه خښي کړې وې. موټر په بیړه لار لنډوله. تر لږ مزل وروسته د روغتون مخې ته کښته شوه. د امبولانس له غږ سره د سړک غاړې ونې څخه مرغان د سپینې وریز پر لور والوتل. د الوتو مرغانو له پښو سره ژیړې پاڼې په هوا کې ورغړېدې. په وارخطا پلونو روغتون ته داخل شوه. د نرس په لارښوونې عجل خونې خوا په بیړه راهي شوه. سانیول زینو کې پورته شوه. له چا سره یې اوږه ولګېده. د اوسپنې پتنوس کړنګا شوه. دهلیز ته له رسېدو سره شونډې جلا شوې. سترګې یې لویې خلاصې پاتې شوې، لکه د ولاړ ساعت دایره رب یې نه خوړ. دیوال ته ړنګه شوه. له اوښکو سره ملوري ملو یې په مخ توره لیکه جوړه کړه. د تذکرې د ټایرونو له غږ سره د چیغو آواز په مستطیل دهلیز کې انګازې کولې.
صدیقی صاحب، په دې کیسه کې تر ډیره تصویرونه د کیسې د کرکټر له روحیاتو سره سم انځور شوي دي، چې دا مهمه مسله ده. زموږ په یو شمېر کیسو کې که ښایسته تصویر د لیکوال ګوتو ته ورشي، نو را اخلي چې په خپل ذات کې کمال دی، خو د داستان د واحد تأثر شیندلو لپاره پکار ده چې تصویر د کرکټرونو له روحیاتو او د کیسې له محتوا پردی نه وي. د کیسې په پیل کې دا تصویر چې تر ټلیفون وروسته ښځه پر میز سر ږدي، له روحیاتو سره د همغه تصویر بیلګه ده. تر دې تصویر مخکې یوه جمله ده: د ټلیفون له پرې کېدو سره. د پرې کېدو کلمه د شکېدو په معنا ده. یعنی شایي بهتره وي چې ووایو ټلیفون بند شو یا قطع شو. د نویو جوړو شویو کلماتو او د معنا له پلوه نویو مفاهیمو ته له استعاره شویو الفاظو سره په تخلیقی ادب کې احتیاط پکار دی. تاسو را سره موافق یاست؟
بلې بالکل همدغه سې دغه کوم پرې کېدو کلمه چې کلمه د پیل جملو لپاره انتخابوله نو څو ځله مې واړوله راواړوله نو ما یوازې د دې په خاطر پرې کېدل انتخاب کړل چې لږ روانه لوستل کېدله قسم لږ هم فهمم ده او لږ روانه لوستل کېدله نو په دې خاطر مې د پرې کېدو کلمه انتخاب کړه.
ستاسو دا هڅه چې بیا بیا مو کلمې ته پام کړی دی چې کومه کلمه انتخاب کړو دا د عالي داستان د لیکلو له خاطره بهترینه هڅه ده. د دفتر دننه د کرکټر دا تصویر چې ویشتان سم کړل او د چا ورپام نه وو که د چا ورپام نه وي او کوي په کیسه څه ور زیاتوي؟
په دې خاطر ما ویلي ویم چې شاوخوا لکه محاول کې د چې نور هم خپل مین له ناروغ د بد وجت کې ده نو دلته خواشینی کېږي ویښتان بې نظمه کېږي ویلی چې د چا ورپام نه وو لکه کله کله داسې کېږي چې خلک په خپل کار مصروف وي لکه اروپایي تر ډېره پورې دغه کرکټر اروپایي لوبېدلی نو دغه دې خلک چې دي د په یو بل کار وغره
زما مطلب دا دی یعنی دغه نور خلک اصلا په کې ورپام کې نه وي ورپام نو څه
نو لکه د کرکټر کې چې دغوی ورپام شي دا د تحقیر احساس وکړي لکه په بد وجت کې دغوی ویني نو دلته ما ویلي چې تاسو نه راځي څنګه یا ګوند شي بلې خواړه شي په دې خاطر مې کیسه د سې کرکټر د حواس مې ټول سره راټول کړ چې بلې خوا د توجه بلې خواړه نشي دغه خپل مې هم د خپل احساس په خپل وسنی وضعیت کې د خپل مې په لور حرکت وکړي نو لکه چیرې دې پام شوی و چې د نور ورته پام دغه دا جمله مې ملي کله چې دغه ورته پام و له یو بل سره بنګیدل او دې ته کتل دا مې بیرته ګل کړل نو که دوه ځله مې دا جمله ولې کله بیرته مې ګول کړه ځان دا کلی دا جمله ورته انتخاب کړې چې څاور پام نه و او دله دفتر څخه بهر شو په دې خاطر چې دې حواس مې نشته اندل شي
د دې له خاطر چې هر بل کرکټر یادو په داستان کې یا هر بل شی یادو بهتره ده چې د ټول کیسې د محتوا لپاره په درد وخوري. دلته تاسو لیکلي دي چې د ویشتان سم کړل د دې له خاطر چې د کرکټر روحیات ګډوډ دي ممکن بهتره یې ویشتان ګډوډ دي یعنی ګډوډ حالت له روحیاتو سره بهتر راځي څنګه؟
لکه کله چې ټلیفون پرې کېږي سر په میز دي معمولا ویښتان شاید لکه سره بې نظمه شي نو دا په ویښتان یو لاس کش کوي ویښتان ورسم کوي د دفتر څخه بهرې یعنی دلته لاس کش کول د ویښتانو د ګډوډ باندې په سمېدو په معنا ده.
خو بهتره ممکن دا وي په ګډوډ حالت کې په ګډوډ روحي حالت کې سه سمون تمخه نه کړو یعنی داس یو حالت رامنځته نه کوسي د لوستون کې ذهن یا د اوریدون کې ذهن په د په بل خواشي پار حال د کیسه بل تصویر ټلیفون راغی یو بل جیب ته لاس کړ اخر ټلیفون په باکس کې دا تصویر او حرکت د کرکټر له روحیاتو سره سم راغلی دی دا لکه دغه مخکنی سویشتان سم کړل هغه ډول نه دی خو کبل تصویر راواخلم تور ویشتان پر سپین مخ خورېدل او ټولېدل دلته د ویشتانو خورېدل یو پریشان تصویر دی خو د سپین مخ یادېدل بیا هغه د کیسې واحد تاثر سره کیسه باغیزمنوي ول سپین مخ
دلته زمان حادثه تر ډیره پورې د سمبولیکو کیسو تر اخیر لاندې تللی ما نو دلته ما د سپین مخ لورز او سپین مختان له شپې سره لکه دغه یو پټ رنگ پکې دا پروت ده چې لکه شپه ورځ د تورې کری چې په سپین مخ باندې خوریدل دي سپینواله دلته د چرو تر اخیر لاندې تللی لکه څنګه چې
لدی پلا وستا سوده تصویر سم ده یعنی دقیق را غلی ده کنه خو شاید ده دیل خاطر از ما سپین مخ تا پام شوی پدی کسی عادتا سپین مخ با پشتو عدب که همیشه ده صفت لپار رازی کنه لیکن ستاسو خبره په ځای ده سه انسان باید ده بل ارخ تم توجه که بل ارخ تا کراشم پا چنگل که لاسی باکس تاسو یاد کرده ده کنه د دې لپاره چې کرکټر میرمنده په دفتر کې کار کوي نو لاسی باکس لري او د باکس حرکت په خپل هغه پریشان حالت بیانوي چې دا عالی تصویر دی د داستان له محتوا سره سم خو دلته فکر کوم تشبیه یو څه کار خراب کړی دی مثلا د بوډی ټال تاسو یاد کړی دی چې دا باکس لکه بوډی ټال خوځي راخوځي د بوډی ټال رومانټیک تصویر دی یو رومانټیک تشبیه ده او کیسه تراژیدی ده څنګه ټکر نه دی دلته
لکه ما په دې اخته چې په اصل غاری کې معنا باندې زم نوم رسیدل ما ویل زبل د سکوم نګ دی دوست ملګری څخه پوښتنه وکم چې د بډې ټال پلنډي ټپه پښتو عادتاتو کې ډیر یادېږي بل اخر د بډې ټال څو نو ما د وخت چې د بډې ټال د خیالي ټال لکه د انجلۍ په خپل خیالاتو کې د کریکټر البته په خپل خیالاتو په خپل وسواسو کې تعالو نو خوري د سې چورتو تخیل کې تلل د چې بل اخر ناروغ به څنګه شي هغه به پاتې شي لکه په دې خاطر دا په دلته د ټال زنګیدل د دې کریکټر د په خیالونو کې غرقېدل او په خیال کې زنګیدل دي لکه دا په خپل دلته مې دغه یو اشاره کړې ده.
ستاسو د اشاره په دې سبانه سم ده چې اواز ټال وای خو د بډې ټال د دې له خاطر سي هغه شنه زرغونه هم ورته وایي رنګونه لري او رنګونه هغه د شایست سمبولونه دي له باران وروسته را ښکاري په اسمان کې او د بډې ټال یعنی د نوي ژوند پیلامه ده او داسې یو شی دی کنه د دې له خاطره په کیسه کې یعنی چې هر څه یادوو باید له کیسې سره ارتباط ولري. تاسو لیکلي دي چې زیړ رنګه ټکسي دا کیسه مخکې تر دې چې په کابل کې ټکسیان آبي شي تاسو دا کیسه لیکلې ده نو هغه به خو ټول ټکسیان زیړو نو ولې زیړ رنګه یاد کړی دی؟
البته رنګ په دې خاطر مشخص کې چې نق ملوسته او نق کې د سیراغلی و چې سمبول په البته سمبول مبارکي و چې زیړ رنګ معمولا د جدایي لپاره کارول کیږي په مصر کې هم لکه موږ وایو چې د مازیګر زیړې المار او لکه د مازیګر المار چې کله موږ یادو له دې څخه مطلب په سمبولیکو کیسو کې دا ده چې دلته اړیکه پرې کیږي یا د جدایي والی یا د پناوالي معنا ورکوي نو دلته ما د زیړ رنګ په دې خاطر انتخاب د سمبول په حساب باندې چې دلته د جدایي والی لکه زیړ رنګ د جدایي او د بلتون معنا معمولا ترې اخیستل کیږي نو د کیسې سره د تړاو په خاطر مې زیړ رنګ یاد کړ خو زیړ رنګ مې دلته یاد کړ چې بس دلته د غاصلي موضوع سره لږه اړیکه ورکړي.
ستاسو دا خبره په ځای ده چې کله څوک له رنګونو یا له صفتونو استفاده کوي او سمبولیک اړخ ته پام وکړي کیسه نور هم سره پیل کیږي په دې شکل باندې، لیکن د دې له خاطره چې د غبل اړخ ته وګورو کله چې سمبول استعمالو عام خلک به په نظر کې نیسو نو یو څوک به وایي چې له زیړ ټکسي پرته خو بل ټکسي شته نه. فکر همدا دغسې یو دغه شي ته هم باید پام وکړو هغه بل اړخ ته د سمبول. تاسو په دې کیسه کې وړاندې لیکئ په زنګنونو ایشای بکسې په نوکونو تپاوه د کیسې له محتوا سره ډېر همغه تصویر دی. کرکټر ښځه ده، د داسې کرکټر نوکان اهمیت پیدا کوي او د ګوتو دا حرکت د پریشانی معنا شیندي. د نوکانو یادېدل، د نوکانو ټپول دا ډېر عالي تصویر دی. تاسو یوه جمله یاده کړې ده، البته د دې لپاره چې تاسو ډېرې کیسې نه دي لیکلي په ډېرو زیاتو افغان کیسو کې دا هغه لرو دا تکرار لرو. تاسو د کیسې په منځ کې دا جمله دوه ځلې تکرار کړې ده چې لارې په بیړه لنډوله. دا جمله په کیسه کې د عجلې لپاره راغلې ده چې بیړه کوي. د عجلې لپاره تصویر موندل په کیسه کې سخت نه دي، لکه یو ځای چې مو په روغتون کې د ټکر تصویر راخیستی دی مثلا هلته لګېدلې ده، یا مثلا له موټره د فرزن کولی سو چې د ښکته کېدو په وخت بکس په دروازه کې بند شي، بوټ په تلو تلو کې پښو کړي فرزن دا کرکټره تکرای ټینګ ونیسي چې شمالي یونیسي. یعنی داسې نور ډېر تصویرونه دي چې په کیسو کې له تکراره باید ډډه وکړو کنه. البته سمبولیک تصویرونه بیل دي چې په هغو کې هم ډېر کله تکرار راځي، خو په هغو کې هم کله ناکله له تکراره باید ډډه وشي، هغه بیا بل بحث دی. صدیقي صاحب، زموږ په کیسو کې زمان ډېر کله تش پرېږدو، یعنی د پخو لیکوالو په کیسو کې زه را یادوم. تاسو لیکلي دي چې له لږ منزل وروسته د روغتون مخې ته ښکته شوه، لږ منزل څومره وخت؟
البته لږ منزل معمولا لکه لس پنځلس دقیقې داسې مزل ورڅخه زما مخه.
دا اوس تاسو چېرته یاستئ چې خبرې کوئ له ما سره؟
اوس د لیلی مخته، لکه د لیلی څنګ
ته. د کومې لیلی مخته؟ دا اوس د لیلی له مخې د پښتونستان چوک تر ساحې پورې تک لږ منزل دی که ډېر؟
لږ.
که چېرته د ننګرهار د پوهنتون له مخې تر کابله پورې ځې، تر سرخکانو پورې منزل لږ دی که ډېر؟
که تر کابله ځې تر سرخکانو لږ
ده. دغه خبره ده، د همدې له خاطره د دې لپاره چې دغه زماني تشه ډکه کو، لکه دغه رقم چې په کیسو کې ډېر وایو چې شیبه وروسته او لږ منزل وروسته، کنه د دغه لحظه وروسته، کنه د دغه تشې د ډکېدو له خاطره تصویر په کار دی. مثلا کېدای شوی چې یو لیکوال ولیکي چې اړخ ته یې کتل، له موټره د باندې یې وکتل. البته دفتن زما په ذهن کې څه نه راځي، کنه لیکوال بهتر تاسو تر ما بهتره پوهیږئ په دې باندې. مثلا دغه ټکسي ډرایور ورسره یوه خبره وکړي، دا ځواب ورنه کړي، یعنی په یو شي باندې باید ډکه شي. خو صدیقي صاحب ډېره مننه چې دا کیسه مو نقد ته وړاندې کړه، او دا خبره هم د یادېدو ده چې په دې کیسه کې اضافي څه نشته، پایلري او دا ټوله صحنه له دفتره تر روغتونه روشانه او ډیره واضح ده. د یوه کرکټر روحیات پکې سم څرګند شوي دي. له تاسو مننه چې له ازادي راډیو ادبي مجلې سره مو دا کیسه شریکه کړه او نقد ته مو وړاندې کړه. مننه له
تاسو ډیره زیاته مننه.
دا اونې مو دا خبری مجله هم دومره وه. تر بلې وې زحمت چې بر لتاسو اجازه اخلم. شدی وي.
کڅوک را کاندي دنیا حقبادوانا عاشقی بدی پینو انورنا تم معشوقی دا عاشقا بچال را خپل دل ایمان ورنا کم کیو ظلمے ستا زلف پلا سرا غلی یو ویختب دی پدرس جہاں فقیرش میری فقیریم کم چوپا فقیرش میری فقیریم کم چوپا امیرش میری پلیار و مخ تزیر یما رحمان زکا دخ پلیار
pira pira ach pira 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 de pirano pira pur mirano mira de pirano pira pur mirano mira pira 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 gulsula zamdagira 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 Pira pira gulsula zamdagira Pira 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 gulsula zamdagira
Pira pira gulsula zamdagira
Pira
pira pira pira pira pira pira pira pira pira pira pira pira pira pira pira pira pira pira pira pira pira pira pira pira pira pira pira pira pira pira pira pira pira pira pira pira pira pira pira pira pira.
زدیار زدیار پدر دو غم کے شادمان لکھ گل د پریشان پوخ خندان زدیار زدیار پدر دو غم کے شادمان لکھ گل د پریشان پوخ خندان لکھ گل د پریشان پوخ